کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د بل پښتو ماشامنې خبري مجله ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې شمشاد ستران را سره دی. د پدې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امریکتي وزارت د مسولینو څرګندونې اوري چې وایي پر دې وزارت فساد پټړاو تورونه د تورونو د ارزولو لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده او څېړنې پیل شوې. په هند کې به د افغان محصلینو ستونزې هم در سره شریکې کړو. او د غرض د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابله نړیوالې الوتنې پیل شوې دي. په دې نیم ساعت خبری مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په پکتیا کې وسلوالو طالبانو یو قومي مشر هغه مهال وواژه چې د خپلې کورنۍ د دوو غړو جنازې انتقالولې. د کندهار ولایت امنیې قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو 19 جګړه ماران وژل شوي دي. او د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیز شبکې له لارې نوي زیږیدلي کوچنیان وپلوري. بشپړ خبرونه. په پکتیا کې وسلوالو طالبانو یو قومي مشر هغه مهال وواژه چې د خپلې کورنۍ د دوو غړو جنازې انتقالولې. د پکتیا ولایت امنیې قومندانۍ د امنیت امیر لطف الله کامران ازادي رادیو ته وویل د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو قومي مشر تراب خان طالبانو وژلی دی. د زیاته کړه
قومي مشرانو سره د هغوی د جسدونو د انتقال په خاطر باندې ګردیز ته تشریف راوړي او له دې خوا نه دوباره د اریوب خواته په لاره باندې وي ترهګر دغه مخې تراوزی او شهیدانو له جنازونه ترابخانه کا قومي مشر راکته کوي او مرمۍ باندې سوری سوری کوي.
د امنیت امیر وایي یاد قومي مشر هیڅ دولتي دنده نه درلوده او نه هم د کورنۍ غړو له دولت سره کار کاوه. د دې قومي مشر د کورنۍ دوه غړي تیر ورځ ماپښین مهال د کابل ګردیز پر عمومي لار په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو 19 جګړه ماران وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر نن د چهارشنبه په ورځ یو خبر پاڼه خبره کړې چې وایي د نړیوالو ځواکونو هوایي حمله پرون ماښام داس مهال وسوه چې د طالبانو ډلې غوښتل د خاکریز ولسوالۍ په داروغ سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې په هوایي حمله کې 19 سختریزې وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې حمله کې د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو شروونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ د کابل جلال آباد پر لویه لاره د ګمرک په سیمه کې سوې چې په تړاو یې درې تنه نیول سوي دي. ښاغلي خوږیاڼي که څه هم د غلا سویو معاشونو مقدار ونه ښود خو د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د غلا سویو پیسې د شروونکو د څو میاشتو معاشونه وو چې شاوخوا 1,000,000 افغانۍ کېدی. د پوهنې ریاست وایي وسلوالو غلو تېره ورځ د بټیکوټ ولسوالۍ د قراردادي ښوونکو معاشونه د دغې ولسوالۍ د پوهنې امریت له تحویلدار څخه په زوره اخیستي. د دې ریاست په وینا د غلا په تړاو درې کسان نیول سوي دي او تر پلټنو لاندې دي. تر درې میاشتې وقفې وروسته لومړی پرواز نن د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې نړیوال هوایي شرکت نن 350 مسافر کابل ته انتقال کړل. خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحي نن د دغو پروازونو د بیرته پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. د یو نن ترکیش هوایی شرکت له ترکیه څخه کابل ته د سهار پر 8 بجو نړیوال پرواز درلود. په دې پرواز کې 350 مسافر له استانبول څخه کابل ته انتقال شول. سبا هم امارات هوایی شرکت یو پرواز لري پر دې اساس به نړیوال پروازونه پیل سي. د ښاغلي صالحي په وینا د ایران ماهان هوایی شرکت هم د چمتووالي اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ به پروازونه پیل کړي. تاسیز مجرغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د تهران پولیس وای درې کسان نیولې چې هڅه کوله د انستګرام ټولنیز شبکې له لارې نوي زیږیدلې کوچنیان وپلوري. د تهران د پولیسو مشر حسین رحیمی د سې شنبې په ورځ وویل چې له درو کسانو سره یو شل ورځنی او بل دوه میاشتنی کوچنیان موندلې دي. د په وینا دغو کسانو ادعا کړې چې دوی دا کوچنیان له بېوزلو کورنیو پیرلي وو. پولیسو ویلي چې نوي زیږیدلې کوچنیان د دولتي خدماتو ادارې ته سپارل سوي او مور او پلار یې پیژندل سوي دي. د ترکیه دفاع وزارت وای د ایران د پولی لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې د جون په 24مه چې نن ده خبره سوه، نه دي راغلي چې پر سرتیرو یې چا ډزې کړي. اعلامیه وایي چې ترکی ځواکونو د پولی په غرونو کې کشفي ماموریت پر مخ وړ چې ورباندې حمله وسوه. ترکی ځواکونه له لسیزو راهیسې له سوریې او عراق سره پر پوله د کردستان کارګر ګوند له سختریدو سره په جګړه بوخت دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو د جون میاشتې په 9مه نیټه ویلي وو چې ترکیه له ایران سره پر پوله دیوال جوړوي او د بشپړېدو په حال کې دی. سویلو وویل چې د دیوال جوړولو کار د امنیت ټینګولو په هدف دی. او د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړه سوي او سلګونو نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر سیمې د سیل تر اوبو لاندې سوي او دغو سیمو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د اوکراین صدر اعظم او د کورنیو چارو وزیر نن زیانمنو سویو سیمو ته ورغلل. ویل کېږي چې د سیل په نتیجه کې په 178 کلیو کې تر 5000 زیات استوګنځایونه له منځه تللي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.2 ویش. هرات کې به هم اسمان شین بی د تودوخې لوړه درجه 1.2 ویش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.3. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.4 ویش. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 1.9 ویش.
تاسو له ناجی صفیت خمود هوا حالات اوریدل. اوس به هم د خبرونه مطلب درته معرفي کوم. د افغانستان د امیروختیا وزارت چارواکي وایي پر دې وزارت د فساد په تړاو تورونو د ارزولو لپاره څېړنې پیل شوې دي. د دغه وزارت وایان اکمل سمسور.
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
په هند کې د یو افغان محصل ځان وژل وروسته په دې هیواد کې میشت زده کوونکي له ګڼو ستونزو شکایت لري. یو افغان محصل اسماعیل عربزی وایي
دغه د اخیری کال کم محصلین چې دي دوه امتحان نامعلوم دي، سرنوشت نه دی معلوم، او د قرار د بورسیې د پیسو د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خدا
د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابله نړیوالې الوتنې پیل شوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي ادارې ویان محمد نعیم صالحي
غوایي مننن د یو نړیوال پرواز شاهدانو ترکش هوایي شرکت نن سهار 2 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل.
نو راپورونه هم په همدې مجله کې اوریدلی سي. د خبرې مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثقو راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسؤلین وایي په روغتیا وزارت کې د فساد د راپورونو په اړه څېړنه پیل شوې ده او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې سي. بلخوا د پژواک خبر ایجنس مسؤلان وایي چې کره اسناد لري چې ښیي پاکستان ته د تنفس مصنوعي دستګاوي چې د امیروختیا وزارت ملکیت دي قاچاق سوي دي. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د فساد تر سیوري لاندې کورونا وایرس سره مبارزه که څه هم دا هیواد د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي او رستربلې پکې په دې ویروس دخته کسانو شمیر هم مخ په ډیریدو دی. تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کیږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د امیر روغتیا وزارت د ګودام یو کارکونکي د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیوه. په دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلاتور هم پورې شوی دی، خو اوس د وزارت چارواکي د دې دواړو موضوعاتو په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. د امیر روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د فساد په اړه شوی داوی څېړي.
کمیټه تر داخله وزارت ساخته شوه او موضوع را پیګیری میکنه.
په وزارت کې د نن یو کمیټه جوړه شوې ده. کمیټه نن ګودام ته تللې چې دا موضوع وڅېړي. د غرافور په اړه چې پښواک پور کړي، باید وایم چې موږ ته هیڅ وخت 2 دزګاوی نه دی راکړي، یوازې 4 دانې راکړي چې 2 د کندهار د کورونا وایروس د مبارزې او 2 د هرات له کورونا سره د مبارزې روختون کړي.
خانه کووید 19 یې هرات موجود هست.
خود پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل چې پاکستان ته د وینټیلاتورونو د قاچاق په اړه راپور خپور کړی وای، کافی اسناد شته چې وخیدا د نفوسیالي قاچاق شوی دی.
موږ کافی اسناد لرو چې متاسفانه دغه کم وینټیلاتورونه چې له افغانستان سره مرسته سوي د په صحیح شکل لومړی سب سوي نه دي، او دا په اصطلاح وستل سوي دي. اما موږ نور ډیر کافی اسناد لرو چې دا ثابت کړو چې دغه ستونزه سته.
دا په داسې حال کې ده چې دې موضوع ته په خبرګون کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د تنفس مصنوعي آلې نه دي قاچاق شوي، غوږ مو وساتئ او په پیشو پسې مزغلئ. په افغانستان کې داسې مال له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د فساد راپورونه خبرېږي چې یوازې 1300 ساعتونو کې په دې ویروس 224 تنه نوي اخته شوي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 9015 ته ورسید، چې له دې شمیر 9009 شپېته رغېدلي او 609 مړه شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په هند کې د یو افغان محصل ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي چې ډېرې ستونزې لري او د کورونا وایروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی. د شکې په نوم د یو افغان محصل مړی به چې تېره اونۍ یې په نامعلومه وجه ځان وژلی و سبا افغانستان ته راوړل سي. په هند کې د افغانستان سفارت په ځلونو ویلي چې د محصلانو د ستونزو غم خوري. عصمت سروان نور تفصیل راکوي.
په هند کې میشت افغان محصلان د زده کړو او اوسېدو له شرایطو شکایت لري او وایي چې ستونزې یې وروسته له دې لا ډېرې شوي چې کووید-19 ناروغي په هند کې خپره شوه. افغان محصلان وایي په هند کې د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو په موده کې د خوراکي موادو د کموالي په شمول یې راز راز ستونزې لرلې. دوی وایي اوس چې بندیزونه نرم شوي، لوی اندېښنه یې دا ده چې د ازموینو برخلیک یې څرګند نه دی او ویره لري چې په همدې نامعلوم حالت کې به په راتلونکو ورځو کې بورسیه پرې قطع شي. د هند په ګجرات ایالت کې د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصل اسماعیل عربزی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دغه د اخري کال کم محصلین چې دي دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، امتحان نامعلوم دی او د قرار د بورسیه د پیسو په جولای میاشت کې کیدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خدا غسی کوي. سږ کال که چیرته سفارت دې توجه ونه کړي نو دا لکان غریبانان په غټ مشکل کې واقع دي. نه د امتحان تاریخ معلوم دی، د تلو او د تللو او نه تللو فیصله نشي کولی او ور امتحان ته پاتې دومره وخت دومره کووید-19 ناروغي تیره شوه، دا لاکډاون تیر شو، دوی همدلته پراته وو، نو دوی نه دي تللي امتحانونو ته په تمه دي. اوس پورې دوی امتحانونه نامعلوم دي. نو سفارت کې په دې اړه حد اقل د ICCR چې هغه د بورسیې مرکز دی هغوی سره خبرې کړي چې هل دې لکانو باندې پیسې بندې نه کوي. حد اقل هماغه د ICCR والا د یونیورسټین سره خبرې کړي چې دوی ته یو حل لار راوباسي، ځکه دلته په هند کې هم داخل کې زیاتره یونیورسټینو د لاسټ ایئر شاګردانو ته ماس پروموشن ورکړلو او د تیر ریزلټ په اساس باندې هغوی کامیاب کړل او نمرې ورته ورکړلې. نو که داسې یو حل لار ورته راوباسل شي.
د په هند کې د افغان محصلانو ستونزو ته په وروستیو ورځو کې د یو افغان محصل له ځان وژنې وروسته توجه زیاته شوه. د شکیب په نوم افغان محصل د روان جون په 14 نیټه په نامعلوم علت په احمد آباد ښار کې ځان وباشه. یو بل افغان محصل عبدالله ملک زی چې په هند کې د انجینری پوهنځي د وروستي کال محصل دی وایي د افغان محصلانو ستونزې هند ته د راتګ له لومړۍ ورځې پیلېږي. د د په وینا د افغانستان حکومت مخکې تر مخکې د هغه پوهنتون یا کالج په اړه ارزونه نوي کړي چې محصل ورمعرفي کیږي. ملک زی وایي ځینې پوهنتونونه په سیمه ییزو ژبو تدریس کوي چې زده کول یې د افغان محصلانو لپاره له ستونزو خالي نه وي.
مثلا زیاتره هندی شاگردان د دوی په خپل لوکل محلي ژبه باندې خبرې کوي. مثلا مون فعلا په ګجرات کې یاستو، مثلا دوی لوکل لینګویج مثلا ګجراتی شول او هندی خو خپل رسمي ژبه، په دوی باندې دوی درس ورکوي. نو هغه شاگرد دومره نشي کولای چې ما خپل مثلا هغه درس مثلا پوه شي. بعض شاگردان چې مثلا کیپاسيټي کومه انرژي چلري کولای شي چې پوه شي. بعض شاگردان چې دومره دغه نه لري جرات نه لري مثلا پوه شي، شاید مشکلات لري، ټیکنیکلی نان ټیکنیکلی مشکلات لري، تخنیکی مشکلات لري. دغه یو ستونزه ده چې دغه زیاتره شاګردانو سره کیږي. استادان دلته 20% زما په نظر 20% دوی په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي.
یو شمیر افغان محصلان بیا وایي چې د افغانستان سفارت له محصلانو سره منظم تماس نه لري، حال دا چې د نورو هیوادونو سفارتونه له محصلانو سره منظم رابطه ساتي او مشکلات وخت په وخت اوري.
زموږ غلزدی رادیو اوري د ازادي رادیو مشمنه خبری مجله د دوستانو مخ کې تر دې چې امنیتي مسایل توور سو بیا هم د کورونا اړوند یو بل موضوع لرو. د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل سوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداروي دغه نړیوالې الوتنې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ترکیش ایرلاین د یوې الوتکې په کښېناستلو سره پیل سوې. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
له درې میاشتو زیاتو محدودیتونو وروسته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ترکیش ایرلاین الوتکه راښکته شوه چې پکې 350 مسافر کابل ته راغلل او ورسره یو ځل بیا نړیوال پروازونه له سره پیل شول. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سبا د پنځ شنبې په ورځ به د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه هم کابل ته پرواز ولري. غوایي مونن د نړیوال پرواز شاهدانو ترکیش هوایي شرکت نن سهار 2 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل. سبا هم د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه پرواز لري، نو په همدې اساس نړیوال پروازونه بیا پیل شول. ښاغلی صالحی وای دا د ترکیش او اماراتو د هوایي شرکتونو د پروازونو پیل و او همدا شان با کورنی شرکتونه ترکیه او اماراتو ته پروازونه پیل کړي. نعیم صالحی زیاتوي چې د ایران ماهان هوایي شرکت هم چمتووالی اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پروازونه له سره پیل کړي. د افغانستان هوایي چلن ادارې ویان وویل هندي او پاکستانی چارواکو هم ویلي دي چې او ذات اپ کتوبا د جولای په میاشت کې له افغانستان سره له سره پروازونه پیلوي. کاغلی صالح زیاتوي چې دغه اداره به د هیواد په هوایي ډګرونو کې له تدابیرو سربیره د عام روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې هم رعایتوي. یو شمېر هغه افغانان چې بهر ته د سفر اړتیا لري د هوایي پروازونو پر پیلېدو خوشاله دي. محمد ګل چې ترکیه ته د ټیکټونو اخیستو لپاره د ټیکټونو پلورنځي ته راغلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ درې نفره و چې هلته کور فامیل دی بند و د کرنټین په خاطر اوس پروازونه یې لاس زرالند ټیکټ په 300 روپۍ دی چې بیرته راشي خپل وطن ته راشي.
کله چې په نړۍ کې د کورونا وایرس په پراخېدو سو ورسره ټول نړیوال پروازونه متوقف شول. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي چې په همدې موده کې د هوایي چلن ادارې په عوایدو کې 2 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او همداشان اریانا دولتي هوایي شرکت 12 میلیونه او کامیر خصوصي هوایي شرکت 40 میلیونه ډالر زیان لیدلی. له هوایي شرکتونو سربیره هغه شرکتونه او کسان چې درآمد یې له هوایي صنعت سره تړلی وو ورته مالی زیان اوښتی. په کابل کې د سکای مسافري شرکت مسؤول محمد عادل نوري وایي همدې شرکت ته په یاده موده کې شاوخوا 1 میلیون ډالر زیان رسیدلی.
نو پر
پروازو کسل
شده بو سه ماه شده و پرواز دوی پرواز هغه وای درې میاشتې وشوي چې بهرنی او کورونی پروازونه لغوه سوي. د قرنطین له امله تر ډېره زیان د ټیکټ پلورلو شرکتونو ته وخت دی، ځکه چې هیڅ پرواز نه دی سوی. د افغانستان د هوایي چلن ادارې بیان وایي چې د دې وړاندې به هره ورځ د افغانستان له هوایي فضا نه 350 پروازونه تیرېدل او هر پرواز به شاوخوا $100 افغانستان ته حق العبور ورکاوه. ښاغلی صالحي وایي چې اوس هره ورځ د افغانستان له هوایي حریم نه له اتیا نیولې تر 50 پروازونه تیریږي، چې د تیر په څیر له هر پرواز نه $100 عاید افغانستان ته راځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وجود ماشم تر وجود پرمنځنۍ چپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلې سي. اوس په نړیوال موضوع او بخښې یو امنیتي موضوع را وخلال به د افغانستان مربوطه. د کندهار امنیتي مسولین وایي چې لویو کلیو کې ګډو امنیتي ځواکونو درې ورځنی عملیات کړي دي او پر مهال د وسلوالو لوی مرکزونه له منځه وړي. د چارواکو په وینا دغه عملیات د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په هغه کلیو کې سوي چې ډیورند کرښې ته نږدې دي. صادق رښتینی په سپین بولدک ولسوالۍ کې د عملیاتو سیمې ته ورغلی او په اړه یې راپور لري.
په دې عملیاتو کې چې پولیسو، کمانډو، ضربتي او سرحدي ځواکونو برخه درلوده، د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په هغه کلیو کې سوي چې ډیورند کرښې ته نږدې دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ امنیه کمانډان څارمن حمید الله خان اتل چې د دې عملیاتو مشري کوي وایي په درې ورځني عملیاتو کې لس کلي چې د شننري، بیچي، اونکي، اډې غر، لکړی او ملاولي والي ساحې شامل دي، د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي دي. د د په وینا چې وسلوالو طالبانو په دې سیمو کې خپل ولسوالۍ او ګڼ نور مرکزونه جوړ کړي وه. کمانډان وایي چې وسلوالو طالبانو د عملیاتو د پیل په ورځ 2 ساعته مقاومت وکړ، خو د 1500 وسلوالو له وجل کېدو او 1100 له ټپي کېدو وروسته پات نور د ډیورین کرښې غاړي ته وشتي.
3 کیلومتره آخوا ته سره دی د پاکستان و هلته موږ تقریبا 2-3 پوستې هم سره ځای پر ځای کړلې. هغه ساحه مو خوندي کړله، سمه سوله. ساحه خطرناکه وه، که خطرناکه نه وای دښمن هلته قرارګاوې نسوې جوړولی او هلته ځای نسو برابرولی.
د کندهار د سپین بولدک امنیه کمانډان زیاتوي چې تصفیه سوي سیمو ته د وسلوالو طالبانو د بیرته راتګ د مخنیوي لپاره یې نوې پوستې جوړې کړې. په ورته وخت کې په عملیاتو کې بوخت سرتیري وایي چې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو د ملکي خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کړې. د نعمت الله او خوشحال په نومونو دوه سرتیرو ازادي راډیو ته وویل
موږ په یوازې سره کولای شو خپل وطن وساتو. په هر حالات کې موږ غواړو چې موږ خپل وطن وساتو. دښمن ته موږ هیڅ موقع نه ورکوو چې زموږ په خاوره کې دلته راشي او موږ ته یو زموږ عام ولس ظاهر کړي.
کوم په تایزانونه چې دا دښمن هلته دوی پکښې اوسېدل، د کورو په مابینځ کې وه، د ملکي کسانو څخه استفاده کوله، نو بدون د ملکي کسانو د تلفات سره موږ دوی ته ډېر درانه طرفات ورواړوله او هغه ځینې هم ځینې ونیوله.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا له اوږده ځنډ وروسته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې لومړني عملیاتي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې جګړو ځپلي او په سیمه کې د روغتیا په ګډون د پوهنې او بیا رغونې له خدمتونو بې برخې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
طالبان د قطر د سیاسي دفتر مشر پورې تړلې د پاکستان د شناختی کارت او پاسپورت په اړه هغه کاپیانې چې راوتلې هغه جالی بولي. د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویل دي چې د دوی مشران یا د دې ډلې مشران ټول افغاني پاسپورتونه لري. په دې اړه نور جزئیات په زما له همکار نوریاس نوریس خبرو چم د اوس سره په استودیو کې د نور سره خبرونه ته شرغلې. د دې مسله په اړه جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
بله فریبا جان، لکه څنګه تاسو هم ویل طالبان هغه اسناد جالی بولی چې ان کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې دي. دغه دوه سندونه د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت چې د محمد عارف آغا په نوم د طالبانو د مشر مرستیالو په قطر کې د دلی د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر عکس پر استریخ دی. دغه دوه سندونه د پاکستان شناختی کارت او پاکستانی پاسپورت په یو ورځ د 2014 کال د جولای په 1 له کراچۍ صادر شوی. ظاهرا دا هغه مهال چې نوموړی په پاکستان کې بندي وو. مولا عبدالغنی برادر چې ویل کېږي په 2013 کال کې بندي شوی وو، د 2013 کال په نومبر کې خوشې شو او طالبانو هم د لومړي ځل لپاره قطر ته د هغه رسیدل د 2019 کال په جنوري کې انتهید کړل. لکه څنګه چې پوهیږو تر اوسه پورې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د ډلې د سیاسي دفتر مشري کوي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد په دې اړه چې آیا دغه اسناد اصلي دي که جعلي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه سندونه د ملا عبدالغنی برادر نه دي، او زیاته کړه چې کله چې نوموړی په پاکستان کې له زندانه خوشې شو د لومړي ځل لپاره یې قطر ته په یوه شخصي قطري الوتکه کې سفر وکړ او د سفر اسنادو ته یې اړتیا نه وه. هغه زیاته کړه
بعد در قطر برای خود اسناد و تذکره و پاسپورت افغانی جور کرد و تمام سفرهای خود را به اسناد افغانی انجام داده، و این چیزی را اگر شما گفته باشین یا کدام جای باشه ای به نظر ما کدام چیز جعلی است که شاید کدام تلاشی بدنامی باشه، ما را رد میکنیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین اهم دغه سندونه جعلی او بلل، او زیاته کړه چې د دوی او مشرانو پاسپورټونه ټول افغاني دي. د په وینا ځینې له افغانستان بهر د افغانستان په سفارتونو کې اخیستل شوی، او یو شمیر نور په هیواد کې د ننه له اړوند ادارو اخیستل شوی چې د په وینا د کابل اداره هم پرې خبره ده. ډیره هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل راواخلو، خو فریباجان د پرلپسې تماسونو سره سره په دې کار بریالي نه شو. البته د افغان طالبانو د مشرانو د پاکستانی پاسپورټونو او شناختي کارتونو مسله هم کومه نوې خبره نه ده. لدی مخکې هم ډیر ځلې ویل شوی و چې اکثره طالبان په تیره بیا د کوټې د شورا غړي او نور مشران پاکستانی پاسپورټونه او شناختي کارتونه لري، او په همدغو له هېواده بهر سفر کوي. یوه ښکاره بېلګه هم د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور پاکستانی پاسپورټ و. منصور چې څه باندې یو کال له 2015 نه د 2016 کال د مې تر یوویشتمې پورې د طالبانو مشر و، د مۍ پر یوویشتمه ایران ته له سفر وروسته بیرته پاکستان ته په لاره و چې په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په دې اړه چې نوموړي په کوم پاسپورټ ایران ته سفر کړی و، په رسنیو کې په یوه مستعار نوم د یوه پاکستانی پاسپورټ کاپي خپره شو چې ویل کېدل د پیښې په ځای کې د هغه له جسد سره یو ځای پیدا شوی دی.
ډېر زیاته مننه کوم نوریاس نوري. دوستانو و امریدل چې د طالبانو ویاندویانو ویل دي چې د دې ډلې مشران ټول افغاني پاسپورټونه لري، او هغه اسناد د لکسنګ چې تاسو راپور کې اوریدل هغه اسناد جعلي بولي چې شي د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې مشران د پاکستان شناختي کارتونه یا د پاکستان پاسپورټونه لري. زموږ خبرونه یې دمه لري.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
او ورسته راپور مو دا دی چې د جرمونو د نړیوال محکمې تر نیمه زیات غړو هیوادونو پرون د جون پر دروښتمه په دې نړیوال اداره کې د جنگي جنایتونو لڅېړونکو برخې ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د محکمې پر هغه پلاوي چې د لوی څارنوالۍ فاتو بنسو دا په مشرۍ په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه د څېړنې اجازه اخیستې، د بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی. فرشته جلزې نور جزئیات راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی اونۍ وړاندې یو فرمان لاسلیک کړ چې د نړیوالې محکمې د جنګي جرایمو د څېړونکي پلاوي د غړو د پانګې د کنګلولو او پر هغوی د سفر د بندیز لګولو حکم پکې شوی و. ټرمپ دا کار د هاګ د محکمې د هغې څېړنې په ځواب کې وکړ چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه ده، او د امریکایي ځواکونو فعالیت هم تر پوښتنې لاندې کوي. د دې نړیوالې محکمې لویه څارنواله فاتو بنسودا غواړي چې د هغو جنګي جرمونو په اړه چې د 2003 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې ادعا شوې، او په هغه کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د قتل عام دعوی او همدارنګه د افغان چارواکو تر کمی اندازې د امریکایي ځواکونو او سی آی اې لخوا د وګړو د شکنجې ادعاوې هم پکې شامل دي وڅېړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر قاضي د فاتو بنسودا پاورانډیز د دې څېړنې لپاره د مارچ په میاشت کې د فایل اجازه ورکړه، خو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د فرمان تر صادرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې دوی نشي کولای چې د داسې اقدام په وړاندې لاس تر زنې لاندې کښېني، او یوې غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته تهدید پېښ کړي. د رویټرز خبري اژانس په وینا واشنگتن ویره لوي چې د سیاسي انګیزې پر اساس او د امریکا او اسرائیل ضد احساساتو تر اغېز لاندې به د قانوني څېړنو ښکار شي. خو د دې نړیوالې محکمې د څه باندې شپېتو غړو له لوري ګډ بیان د واشنگتن لپاره یو بې ساری ډیپلوماتیک ځواب بلل کېږي چې د محکمې د غړو هیوادونو یو موټی والی پکې څرګند شوی دی.
دوستان د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره و. درې مجله زما همکار سید سمیع عباس وړاندې کوي. شرغلی
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و